د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په قطر کې له طالبانو سره د سولې لوی غونډې خبرو چې مخکې ویل کېدل دا غونډه به نن جوړیږي خو داسې نه ده، دا غونډه سبا پرانستل کېږي. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټېدو ځایونه ورته برابره وو. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. او ټاکل سوی د روسیه بروان کال د ناټو د زیاتو سویو نظامي تمرینونو په عکس العمل کې د ځکنیو ځواکونو څلور نوي څانګې جوړې کړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټېدلو ځایونه ورته برابره وو. دا خبره پرون د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره په هغه خبر پاڼه کې راغلې چې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د مشر جنرال آسیم باجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې ده. باجوا ادعا کړې چې پر باچا خان پوهنتون وروستۍ حمله په چیلش تر لږه یو ویشت تنه محصلین او د پوهنتون نور کارکوونکي پکې ووژل سول. په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړې ده. د ارګ خبر پاڼې د باجوا د ادعا بې بنسټه بللې ده. په خبر پاڼې کې د پاکستان حکومت ته ویل سوي چې تروریزم ش او بد نه لري او په ضد یې باید ګډه مبارزه وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن سره ځانګړي خبرې کړې دي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه درلوده او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ بنن هم جاری وساتي.
رئیس جمهور قرار است که با نمایندې اتحادیه اروپا
ولسمشر د اروپای اتحادیه له استاذ بیل گیټس او د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټ ایشودنی د نړۍ له یو شمېر نور سیاسي او اقتصادي استاذو سره ګوري. جهان هر سیاست او اقتصاد
صحبت داشته باشي.
ولسمشر غنی د نړی اقتصادي فورم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سویس داووس ښار ته تللی دی. دا کلنی غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوه او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی یوازې په لومړی دوه ورځو کې ګډون درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویس څخه په یو ویډیو پیغام کې په کابل کې پر خبريالانو حمله غندلې ده. د ویلي
یوازې موږ ژورنالستان باندې نه وه، موږ اساسي قانون باندې وه، موږ لوړ و ارزښتو باندې وه.
همداراز د اف نړیوال سازمان هم د په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیونی شبکې تلو پر کارکونکو تروریستي حمله په شدت غندلې ده. په دارالامان کې د چهارشنبه په ماښام پر یو بس چې د دې شبکې خبريالان او نور کارکونکي پکښې سپاره وو، په انتحاري حمله کې لشتر لږ اوه تنه وجل سول او شپږ ویشت تنه زخمیان سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی دی. د اف نړیوال سازمان ویلي چې خبريالان په جګړه کې برخه نه اخلي نو ملکي وګړي ګڼل کیږي. اوس یو څو بهرنی خبرونه. د یونان په ساحل کې د دوو جلا بیړیو د ډوبېدو له کبله لشتر لږه یو ویشت پناغښتونکو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د یونان د ساحل ساتونکو نن ویلي چې یو بیړۍ چې پکې اته څلوېښت کسان سپاره وو له یوه ټاپو سره نږدې ډوبه سوه. څلوېښت مسافر وکولای سو چې تر ساحله ځان ورسوي. ساحل ساتونکو یوه نجلۍ ژغورلې او اووه مړې یې موندلې دي. یو بل ساحل ته نږدې یوه بله بیړۍ چې پکې نامعلومه شمېر کسان سپاره وو په همدې ورځ ډوبه سوه. چارواکو شپږ ویشت کسان ژغورلې او څوارلس مړې یې موندلې دي. د پلټونو عملیات اوس هم جاری دي. زرګونو پناغښتونکو او کډوالو چې ډیری یې له سوریې څخه دی په وروستیو میاشتو کې له ترکیې څخه تر یونانه د خطرناک سمندر سفرونه کړي. دوی دغه سفر په دې هیله کوي چې په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پناه واخلي. د ژمي موسم دا سفر نور هم له خطره ډک کړی دی. د برتانیې د حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هېواد د یوه پخواني جاسوس الکساندر لیتنینکو پر قتل کې لاس درلود او شاید د ولسمشر پوتین په تایید ترسره سوی وي. الکساندر لیتنینکو په 2016 کال کې په لندن کې مړ سو. د دې پیښې په اړه د برتانیې د حکومت د څېړنیز راپور جزئیات پرون پنجشنبه خپاره سول. په راپور کې دا ډېره ممکنه بلل سوې چې لیتوینینکو هغو دوه روسي وګړو دیمیتری کوفتون او اندری لوګوو د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وژلي وي چې وروستۍ وار یې په لندن کې ورسره کتلي وو. ټاکل سوی د روسیه بروان کال د ناټو د زیاتو سویو نظامی تمرینونو په عکس العمل کې د ځمکنیو ځواکونو څلور نوي څانګې جوړې کړې. جنرال اولیګ سالیکوف په مسکو کې پرون خبریالانو ته وویل چې د نوي څانګو جوړولو پریکړه د هغو هڅو برخه ده چې د ناټو هیوادونو د زیاتو سویو نظامی تمرینونو په عکس العمل کې سوی ده. یوه څانګه به د ځواکونو له مرکزي ډلې سره ځای پر ځای وي او درې نورې به د روسیې د نظامي ځواکونو له لویدیځې ډلې سره وي. سالیکوف دا هم وویل چې روسیه به روان کال له بهرنیو هیوادونو سره اووه یو ځایي نظامي تمرینونه کوي او په دې کې له پاکستان سره هم د لومړي ځل لپاره یو ځایي تمرین او یو له ویتنام سره تمرین شامل دی. د دا هم ویلي چې اوس مهال د کریمیا په ټاپو وزمه کې د اوکراین په تور سمندر کې د روسیې ځکني ځواکونه نسته، خو پر غوښتنه به دغه ځای ته خپل ځواکونه ولیږي. کریمیا په 2014 کال کې د روسیې لخوا له اوکراین جلا سوه. د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته دې هیوادو ته تللي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزه واخلي. یوازې خبریالان د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره د هیوادونو ته تللي امریکا ته د تګ لپاره له نویو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک تونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه یې پریکړه کیږي. د امریکا د حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحدو ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوي دی. او د شمالي کوریا چارواکو د ورنکارو فعالیتونو په خاطر د یو امریکایي محصل د نیولو اعلان کړی دی. د شمالي کوریا لخوا په یو رسمي اعلامیه کې راغلی چې نیول سوی کس د امریکا د ورجینیا پوهنتون محصل دی او ور باندې تور دی چې د امریکا د حکومت پر لارښوونه جنوبي کوریا ته په بخښنه سره شمالي کوریا ته د دغه هیواد د یووالي بنسټونه شورولو لپاره ورغلی دی. دغه کس په داسې حال کې نیول سوی چې پینګیانګ روانه میاشت د اټومي وسلو څلورمه تجربه وکړه او له هغه وروسته وضعیت ترنګلی سو. جنوبي کوریا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د دې تجربې په عکس العمل کې د شمالي کوریا پر وړاندې نوي بندیزونه غوره کړي، ځکه چې د جنوبي کوریا په وینا دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مقرراتو سرغړونه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په واورې چې طالبان په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. د امریکا د دې پریکړې په اړه چې په افغانستان کې به د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړي د افغانستان د دفاع وزارت نظر در سره شریکو.
دا ښه کار دی چې د اړتیا په وخت کې دوی زموږ سره مرسته وکړي، ځکه د تروریزم سره جګړه یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی، دا د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی چې د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
دا ساجی راډو په دې خبرونه کې به دا هم واورې چې په خوست کې د مدني ټولنې استازیو له بې وزلو سره مرستې کړې.
د خوست بیلابیلو دوکانونو ته ولاړو، په خاص ډول د رخت دوکاندارانو ته کور ودنۍ وته وایو. نقد روپۍ مو هم ټولو کې چې هغې باندې مونږ غوړي وریجې لوبیا وریج دا شیونه واخیستل شامپو.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اېس ایم ایسونه لولو او د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو چې پکې ستاسو په ژبه شوي پیغامونه خپرو. تمه ده چې سبا په قطر کې د پګواښ مؤسسې په ملاتړ له طالبانو سره د سولې یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه کې چې په مرکز دوحه کې پرانیستل کیږي، د افغانستان د حکومت استازي رسمن برخه نه لري. طالبانو په وی اعلامیه کې چې ازادي رډو ته راستولې د څرګنده کړې ده چې دوی په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د ټولنیزو چارو سلاکار ملالی شینواری چې د پکواش په نوښتې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مخکې هم برخه اخیستې وای، دا به په خپله د دوحې په غونډه کې سبا ګډون وکړي.
موضوع عمده ای است که چطور میتونیم که اعتماد در بین طرفای
ملالی شینواری وای مهم موضوع داره چې څنګه کولای شو چې د شکیلو برخو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابر کړو. د وی افغان پټوګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدود مېرمنو په ډله کې يم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. ملالی شینواری زیاته کړه چې د پکواش لوري به دا ځل په جوړه شوې غونډه کې تر تیر ځل ډیر کسان برخه واخلي او کوم کسان چې د غونډې کې ګډون کوي په شخصي ډول ورسي. پکواش مؤسسه چې د نوبل جایزې هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره غونډې جوړوي. د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی وای په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي توپ شوی، خو په رسمي ډول د افغان حکومت پلاوی نه ورسي. احمد سیدی ټینګار کوي چې د سولې هلې ځلې باید همغږی شي.
اگر تمامی ارزش ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره و صلح یک جا نشه از آباد
تر سو چه طول جلسه و مجلسونه یو ځای نشی او داسی چه په یوه که د افغانستان حکومت خوشحاله او په بل که خپه وي د داسې غونډو نتیجه به منفی وي. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالی شورا او د مدني ټولنې یو ګډ پلاوی د طالبانو له یو شمېر استازو سره کتلی وو او هغه غونډه هم د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې مو په نړۍ کې لنویو مهمو اختراعاتو خبرو. اوس پر شو د افغانستان د دفاع د وزارت عکس العمل ته چې د امریکا د دفاع د وزارت د پریکړه پاړه کړای دی. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه پریکړه چې لمخې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د داعش ډلو د ځپلو اجازه ورکړې ده، لټولو تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره یو ښه اقدام بولی. د دفاع وزارت مسولان سره لدی چې د افغان ځواکونو پر وړتیا ټینګار کوي، خو د اړتیا په صورت کې د بهرنیو ځواکونو مرسته مؤثره ګڼي. د امریکا د دفاع وزارت یو ورځ مخکې خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محارب ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته اوس دغه ځواکونه یو اربیا د ته چمتو کیږي څو په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې مبارزه پیل کړي. د امریکا له دغه پریکړې سره د افغانستان د دفاع وزارت خوشبینی څرګنده کړې ده او وایي چې د اړتیا په صورت کې په جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو حضور به یو شګام وي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې له دې پریکړې سره به اوس نړیوال ځواکونه د داعش پر وړاندې په هوایي حملو کې له افغان ځواکونو سره ډېر مرسته وکړي.
د امریکا متحده ایالات هم په هغه برخه کې چې په هوایي برخه کې کله چې اړتیا پیښه شي دوی مرسته کړې ده او کوي. نو دا د القاعده او د طالبانو په ضد هم و، نو د نورو تروریستي ډلو او ګروپونو په ضد باندې هم و او د داعش په ضد باندې هم ده. نو دا ښه کار دی چې د اړتیا په وخت کې دوی زموږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی وزیری وایي له تروریستي ډلو سره مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې دا یو نړیوال مسؤلیت دی. متحده ایالاتو له دې مخکې په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې عملیات کول او اوس یې خپلو پوځونو ته اجازه ورکړې ده څو په افغانستان کې هم دغه ډله وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې سوې ده چې تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې د داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. دغه ډله د افغانستان په ختیځ خاصتا د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې فعالیت لري. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د پوځي چارو پو هایګل سلیمان خیل وای چی د امریکا او افغانستان حکومتونو اوس باید د وسلوالو د ځپلو لپاره نوي تاکتیکونه وکاروي او پرنرسي چې داعش د افغانستان نور سیمو ته هم نفوذ وکړي. نو موډي لا صدر ډو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د داعش پر وړاندې مبارزه باید په صادقانه توګه وسی.
کچیر ته دوی و غواړي چې افغانستان سره کومک وکړي او د افغانستان تر رهبرۍ لاندې او د افغانستان په خواهش او د افغانستان په تقاضا او کدوی د افغانستان سره کومک وکړي او صادقانه کومک وکړي دا د افغانستان لپاره او جهان لپاره مؤثر ده او ریښې د داعشانو لمن زورای شي.
د یو شمېر افغانو بهرنی چارواکو په باور په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو په تګلاره کې د خلاو موجودیت د افغانستان د جګړې د دوام یو ستر لامل بلل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د دې پریکړې هرکلی کوي چې د داعش پر ضد به امریکا په افغانستان کې عملیات وکړي. بیا هم د داعش په ارتباط د غزنی چارواکي وایي یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه داعشي جګړهمار بولي په دغه ولایت کې شبنامې غورځولې دي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې باید د دوی لیکو ته ورشي او په دې سربیره له طالبانو سره راشه درشه ختمه کړي. زموږ همکار سید شاه سقیم راپور لري.
یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه د عیشه جګړه مار بولي د غزنی په زنه خان ولسوالۍ کې شبنامې خپرې کړې دي او له خلکو یې غوښتې دي چې له دوی سره د نظام پر ضد وسله پورته کړي. وسلوالو په دغو شبنامو کې لیکلي دي چې د زنه خان له هرو دوو کورنیو څخه باید یو تن د دوی لیکو ته ورشي، وسله واخلي او د نظام پر ضد جګړه پیل کړي. په دې سربیره وسلوالو پر خلکو غږ کړی دی چې هر څومره ژر کېدای شي له طالب وسلوالو سره راشه درشه ختمه کړي او که چیرې ولیدل نو دوی دې ورباندې خبر کړي. د زنه خان ولسوال احمد ضیا یعقوبی وایي د هم دغه شبنامې لیدلې دي او زیاتوي چې ولسوالۍ ته یې باید جدي پاملرنه وشي. دی وایي اوس هم د زنه خان زیاتې سیمې وسلوالو نیولې او که حالت همداسې دوام وکړي کار به نور هم خراب شي. د زنه خان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو په لاس کې دي یوې ډلې چې ځانونه داعشي جګړهمار بولي شبنامې خپرې کړې دي. دوی په دغو شبنامو کې دوه غوښتنې له خلکو کړي، یوه یې له دوی سره په جګړه کې د برخه اخیستو او بله یې له طالبانو څخه د لاس اخیستو. هغه ده د غزنی امنیتي چارواکي په دې اړه ناخبرې ښیي او طالبانو هم تر اوسه پر دغه موضوع تله تېره کړې ده. په غزنی کې تر دې وړاندې هم جګړه مارو چې ځانونه داعشیان بولي جګړې کړې او مسافر یې له موټرو تښتولی دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه وایي چې دغه هیواد د تروریزم ملاتړی نه بلکې د تروریزم خلاف دی او د دغې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه کوي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د امنیتي چارواکو په حواله راپور ورکړ. کومو کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په پاچاخان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي پاکستان په داشان څرګندونو سره هڅه کوي چې د خپل بام واوري د نورو په بامونو واچوي. قاسم سلیمان له کابل راپور لري.
افغان امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په دغه هیواد کې مرکزونه نه لري او هیڅکله به هم د افغانستان خاوره د بل هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چار وزارتونو د پاکستان د امنیتي چارواکو تر دې څرګندونو وروسته چې ګواکې پر بچاخان په هنتون حمله کوونکو له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودلې ویل د ټولو ته معلومه ده چې تروریستي ډلې د افغانستان له پولو بهر خوندي مرکزونه لري. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل د دوی غوښتنه له پاکستان دا ده چې د تروریزم په وړاندې په جدي ډول مبارزه وکړي.
دا خبره په کلک را داوم چې په افغانستان کې ترخنري مراکز یا نور هیوادونه تهدید سي. دا موږ کلک را داوم، اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله دا چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندي د تروریستانو سره مبارزه وکړي او اصلي مراکز لکه کویټه شورا او نور شوراګانې طالبانو شالته سته هغه له منځه یوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری هم وایي چې دغه هیواد د تروریزم قرباني دی او دغه پدیدې په وړاندې مبارزه په جدي ډول روانه ده. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د پوز د ویاند آسم بجوا له قوله لیکلي کوم کسانو چې په خیبر پښتونخوا کې په بچاخان پوهنتون حمله کړې له افغانستان سره ټلیفوني اړیکې درلودې. شغلی بجوا ویلی د دغه حمله په اړه څېړنې چې شاوخوا ډیر شتنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته روان دي او پایلې به هم ډیر ژر څرګند شي. د پداسال کې د چې افغانستان تل پاکستان په خپل وړاندې په دوه مخی توپ تورن کړی دی او ویلی دی چې د تروریستانو مرکزونه د جوړن لکرشي ها خو دي او لا ما غځایا پر افغانستان حمله پلانوي. افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې پاکستان په ورته تورونو سره غواړي دا وشي چې له تروریزم ملاتړ نه کوي. د چارو کارپو اجمل سایس په دې اړه وایي
پاکستان
دوی پاکستان په دوامدار توګه غواړي هغه تروریستي عمل چې خپله د دغه هیواد د استخباراتو او د دې سترې بازۍ د شریکانو لخوا یې کیږي په یو نه یو ډول پټې کړي او خپل خلک او هغوی چې عادلانه قضاوت کوي وغولوي، خپل د بام واوره د نورو پر بام واچوي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې چې په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله وسوه او په کښې شاوخوا یو نیم سل تنه وژل سول، ویلي وه چې دا حمله په افغانستان کې میشتو پاکستاني طالبانو کړې وه. خو د افغانستان حکومت هماغه وخت هم دا ادعا رد کړه او ویلي وه چې دا هیواد د تروریزم اصلي قرباني دی او د دغه پدیدې د له منځه وړلو لپاره به هڅې جاري وساتي.
د امریکا د پوځ چارواکي وایي چې د اسلامي دولت او روسیې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله د هوایي ځواک د هغه کنډک پر لغوه کولو بیا غور کوي چې الوتکې یې زړې شوي دي. یو امریکایي مقام وایي دا پریکړه هغه مهال شوې چې داعش ډلې او روسیې په سیمه کې خپل فعالیتونه نه و پراخ کړي. یو مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور د دې پریکړې هرکلی کړی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د هوایي ځواک چارواکو له تیرو دوو کلونو راهیسې هڅه کوله چې د جنګي جټ الوتکو هغه کنډک له منځه یوسي چې د افغانستان او عراق په ځمکنیو عملیاتو او په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې یې برخه درلوده. خو د امریکا د هوایي ځواکونو د ستر درستیز مرستیال وایي د هوایي ځواک د دې قطعې د لغوه کولو پلان د داعش ډلې او د روسیې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله سمدستي ځنډول شوی. امریکایي چارواکي وایي چې روسیا په 2014 کال کې له خپل قلمرو سره د کریمیا ټاپو له ادغام او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو له تجهیزولو سره ډیره زړوره شوې ده. د امریکا د هوایي ځواک د ستر درستیز مرستیال ډیوید گولدفاین په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ به خپره شي ویلي دي چې د وارتاک په نوم د الوتکو د دې کنډک د لغوه کولو پلان هغه مهال جوړ شوی و چې داعش ډله نه وه. د امریکا پوځ عراق ته نه و استول شوی، امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې و او روسیه د اوس په څیر لا نه وه فعاله شوې. په درناز غره سمبالي ورتاګ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع الوتنه کوي او د امریکا پاوز له 1915 کال راهیسې کار ترې اخلي د ځمکنیو عملیاتو لپاره ښه وړتیا لري او د اوږدې مودې لپاره د جګړې د ډګر له پاسه درېدلی شي. خو د پیسو او پرسونل د سپما په خاطر د دې الوتکو د کنډک د لغوه کولو پلان جوړ شوی و. امریکایي سناتور جان مکین چې د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی د دې پریکړې هرکلی کړی. مکین په یو بیان کې ویلي دا قطع په عراق کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې او په ختیځ اروپا کې د روسیې د ګواښ د مخنیوي لپاره مهمه ده. د امریکا هوایي ځواک د 2015 کال په اپریل میاشت کې په رومانیا کې د پوځي تمریناتو پر مهال د اوبخې 12 وارتګ الوتکې د تطبیقاتو ډګر ته واستولې او د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال دانیل روبرسون هغه مهال ویلي وو د دې اقدام هدف د ختیځ اروپا هیوادونو ته د هغو اندېښنو په خاطر ډاډ ورکول و چې په اوکراین کې د مسکو د اقداماتو او په سیمه کې د روسیې د پراختیا غوښتونکو اهدافو له کبله یې درلودې.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر یو تلویزیون پر خبريالانو د رواني اونۍ بریټ خندلې چې په کابل کې په دې بریټ کې اته تنه ووشل شول. تفصیل له اسمت سروان.
د ملګرو ملتو امنیت شورا وسلوال طالبان په افغانستان کې د چهارشنبه د ورځې د حمله په خاطر وغندل. د طالبانو په دې حمله کې د تلو تلویزیون و کارکونکي ووشل شول او شپږ بشنور ژوبل شول. امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ د طالبانو دا برید وحشیانه جنایت وباله او ویل چې دې ډلې نه یوازې ملکیان په نښه کړل بلکې د بیان د ازادۍ په اړه د ټولو افغانانو پر حق هم برید کړی دی. امنیت شورا غوښتنه کړې چې په دې حمله کې لاس لرونکي دي د عدالت منګولو ته وسپارل شي. امنیت شورا همداراز د طالبانو، القاعده او د اسلامي دولت یا داعش د پلوي عناصرو له لورې افغانانو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په ورپېښو خطرونو اندېښنه ښکاره کړې ده. په وروستیو 15 کلونو کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په نتیجه کې په لسګونو تلویزیونونو، رادیوګانو او ورځپاڼو فعالیت پیل کړی دی. د التای مشورتي ډلې له یوې سروې سره سم چې په 2014 میلادي کال کې کړې وه، په افغانستان کې 115 رادیوګانې او 15 تلویزیونونه خپرونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر 2001 میلادي کال مخکې د طالبانو د واکمنۍ په مهال یوازې د شریعت غشخ په نوم یوه رادیو فعاله وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د چهارشنبې د ورځې د حملې د قربانیانو د کورنیو له غړیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د ژر تر ژره شکېدو هیله یې کړې ده. دې شورا دا هم ویلي چې تشدد یا تروریستي اعمال د افغانانو په مشۍ په افغانستان کې د سولې او ثبات لار نشي منحرفولی، ځکه چې دا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې له ملاتړه برخمنه ده. امنیت شورا تاکید کړی چې تروریزم په خپلو ډولونو او بڼو کې دی، له دې ته لپاره پرته چې انګیزه یې څه وي، کله وي او څوک یې کوي، جنایت او د نه توجیه کېدو وړ دی او باید له هیڅ دین، ملت، مدنیت او قوم پورې ونه تړل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د ټولو تلویزیون پر کارکونکو برید غندلی دی. د دې برید له امله وړ مورس اووه کسان ووژل شول او یوه تن پرون په روغتون کې له اخیستو ټپونو سا ورکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست یو شمیر مدني فعالانو د پنشن بي پورس هغه مرستي چې د شهر له دکاندارانو او سوداګرو یې راټوله کړې وه، په لسکونو پر لسکونو غریبو او بیوسلو کورنیو وویشله. د مرستو راټولونکي مدني فعالان وایي چې تر دې وروسته به په هره میاشت کې درې ورځې له شهره مرسته راټولوي او یو ورځ به یې پر مستحقو ویشي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر مدني فعالانو د خوست ښار له سوداګرو او دوکاندارانو څخه راټوله کړې ژمنې مرسته پر سلو غریبو او بېوزله کورنیو وویشله. یاد مدني فعالان د ښار په دوکانونو او سوداګریزو شرکتونو ګرځېدلي بل او دا مرسته یې راټوله کړې وه. په دې مرستو کې خواوشا 1500 جوړې د جامو رخت، ژمني بلیانونه، کورتۍ، د ماشومانو دریشۍ، بوټونه، زنانه سندلې، شامپو، صابون، همدارنګه خوراکي توکي لکه غوړي، وریجې، بوره، لوبیا او نور داسې توکي شامل ول. د مرستو یو تن راټولونکي مدنی فعال سلطان محمود خیرخوا آزادی رادیو ته داسی ول.
د خوست بیل بیل دکانونو ته ولاړو، په خاص ډول د رخت دکاندارانو ته کور ودانای وته وایو. نقد روپۍ مو هم ټول کې چې په نقد روپۍ باندې مونږ تقریبا 1,00,000 نو زیات روپۍ افغانۍ هغه باندې مونږ غوړي، وریجې، لوبیا، وریج د شینو واخیستل، شامپو، یو تن هیوادوال 50 خرتنه شم کوم اخ کړو.
د لنکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد روخان هم ویل چې مدني فعالان دکان په دکان ګرځېدلی او د مرستې راټوله کړې ده. د ول د مرستې ترلاسه کولو لپاره هغه کورنۍ او افراد انتخاب کړي چې پرختیا هم د فقر او غریبۍ له سخت حالت سره مخامخ دي.
په سلو هغه بیوزلو کورنۍ به و شل شي چې د فقر د سخت تهدید سره مخامخ دي.
یو تن کونډه او یو معیوب او نابینا چې د مرستې ترلاسه کړې دي وایي چې
مونږ خاطر ته معلومه چې غریبونه دي، به تغاري نه غریبونه یاوي چې ګاسا باندې لري. دا غریب کورنۍ پر دمر غدي لکه وخیا چې لاس زره رفي ورکي و بیس کای کړه غدي ورکړه کنه ټول خارته ورکړه.
هم ځنينه پښتون ځکه ګیر احساس سوال خو یې سوخ کی توس یم سره همکاري هم دردي مخته دا احساس ورکوي چې یو سم په ځن باور او اعتماد پیدا شي.
بلورته د خوست یو بلتن مدني فعال محمد غفور مهیدی له نور مدني بنسټونو او فعالانو هم هیله لري چې په ورته توګه د ټولنې د بیوزله محتاج قشر سره د مرستې په خاطر یو بل تلاس ورکي.
موږ په ټولو مدني ټولنو چې د ټولنې په هر برخه کې کار او فعالیت کوي، زموږ هیله باندې دا ده چې دوی هم په ورته عمل لاس پوري کړي او د بیوزل سره د مرستې په منظور لاسونه سره یو کړي.
د یادونه وړ ده کتونکو د مدني فعالانو لخوا د ټولنې له بیوزله او غریبو کسانو سره د مرستې په خاطر دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او وایي کچېرې مدني ټولنې په خپلو برخو کې د ټولنې اړتیا او ضرورتونو ته پاملرنه وکړي او خپل رښتینولي ثابته کی، نو د ټولنې بډای خلک ورسره په هر برخه کې لمرستې نه پڅنګ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس له هلمند پر استولې سمس کلی کې دولت باید د قطر لغونډ سره همکاری وکړي، ځکه چې دا ډول غونډې سولې ته لار هواروي. خو په روان خبرونه کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی د ټولنیزو چارو سلاکار ملالی شنواره په دې غونډه کې برخه اخلي. البته دا غونډه رسمي نه ده. احسان الله بارک له لشکرګاه څخه لیکي په پېښور کې پر پاچا خان پانتون برید په خپل پاکستان کړی دی. مسلم طاقت لکندهار لیکي د پاکستان دا ادعا بې بنسټه ده چې د پاچا خان پر پانتون شوی برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. ولی جان د غزنی له زنخانه پراستولې سمس کې لیکلي دي په زنخان ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د شپې لخوا کاغذونه اچولي دي څو خلک له دایر سره یو ځای شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پراستولې سمس کې لیکلي دي د سنگین په ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي دي حکومت د ښوونکو معاشونه زیات کړي نه دي او باید توجه ورته وکړي. وړاندې مو له دې خبرو وو چې په پکتیا کې چارواکي ژمنه کوي چې په لنډ راتلونکي کې به شاوخوا 30,000 کسانو ته کارونه پیدا شي. خو تر خبرونو وروسته دا تفصیل درکو. 2:30 دی لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
افغان حکومت وايي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدلو ځایونه ورته برابر او دا له هغه وروسته چې په جارسده کې پر باچا خان پوهنتون د عملی په اړه د پاکستان د پوځ په عامه اړیکو کې د مشر د څرګندونو په ځواب کې دا اعلامیه خپره شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی په نن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له یو شمیر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویس څخه په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې پر خبريالانو حمله غندلې ده. د یونان په ساحل کې د دوو جلا بیړیو د ډوبېدو له کبله لشتر لږه یوشت پناغښتونکو خپل ژوند له لاسه ورکړي. د برتانیې د حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هېواد د یو پخواني جاسوس په قتل کې لاس درلود او شاید ولسمشر پوتین په تایید ترسره شوی وي. دا کال سوی د روسیې بروان کال د ناتو د زیاتو سوی نظامی تمرینونو په اکسل عمل کې د ځکنوی ځواکونو څلور نوی څانګې جوړې کړې. د امریکا حکومت پرون د هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملی کولو اعلان وکړ. او د شمالي کوریا چارواکو د ورانکارو فعالیتونو په خاطر د یو امریکایي محصول د نیولو اعلان کړی دی.
په پکتیا کې چارواکي ژمنه کوي چې په لنډ راتلونکي کې به شاوخوا 30,000 کسانو ته کار پیدا شي. دغه ولایت د کلیو پراختیا وزیر روانه اونۍ سفر وکړ او هلته یې د بیا رغاوني په برخه کې یو لړ نور ژمنې هم وکړې. له ګردې څخه د ازادي راډیو خبريال داود تپن راپور لري.
په پکتیا ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او یو سل شپږ لوی وړې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه پروګرامونو د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا پر ولایتي چارواکو قومي مخورو وکیلانو سربیره د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی هم برخه اخیستې وه. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د کلیو پراختیا وزیر سر راغلی پلاوي تارکلي ترڅنګ وویل چې په دې ولایت کې ډیرو کارونو ته اړتیا لیدل کیږي چې په خبره د وزیر څخه همدغه هیله پوره کېدلی شي. نوموړي په تیر کې دغه وزارت چارې وستایلې او غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې هم باید دې ولایت ته توجه زیاته کړي او دا وزیر ور سره پلاوي لره تک څه مننه وکړه.
دویم وزیر د پکتیا ته راځي موږ د ولسونو د خوانه هم ورنه مننه کوو درد کوم نه او نه هر کله کوو تاسو په یوه شته ځان سره زیری هم موږ سره وړي د پکتیا د فارغ پروژې او هغه آینده کې کوم کارونه کیږي او ان شاء الله د وزیر صاحب نور
په دغه اړه جوړه شوې غونډه کې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی وویل په راتلونکي پسرلي کې به د 9 میلیونو ډالرو په لګښت په مرکز ګردیز او یو شمېر ولسوالیو کې 529 پروژې پیل کړي. د ده په خبره چې د دې پروژو له پیل سره سم به 30,000 ځوانانو ته کار پیدا شي. دا هم ویل چې په پکتیا کې د 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت 106 لویې وړې پروژې د ملي پیوستون پروګرام له لورې عملي شوې چې د سړکونو او پلونو د جوړېدو ترڅنګ 14,000 کورنۍ ته د څښاک اوبو برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
چې د آینده کال لپاره موږ 529 پروژې چې ټول ټال 9.3 میلیون ډالر کېږي انشاء الله چې په راتلونکي کال کې به هم تاسو ته زه پلې کړم. او یو بل زیرم تاسو لرم هغه دا ده چې ان شاء الله د صلیب را تک سره چون د پکتیا ولایت د یخ ولایت شکدا ودلته هغه فزیکی کار نه کیږي د ځوانانو د مشغولتیا لپاره چې زموږ ځوانان ډیر بیکاره دي کوشش کوم چې هغه پروژه چې احتمالا د 1.5 میلیون افغانۍ نه زیات وي زه پکتیا ته سهم ورکړم تر څو وکولی شي موږ هغه ځوانان چې بیکاره دي ورته کار پیدا شي.
د نوموړي په وینا په پکتیا کې به د ځوانانو د بیکارۍ له منځه وړلو لپاره د 200 میلیون افغانۍ په ارزښت نوې او ګټورې پروژې چې طرح کړې دي په نږدې راتلونکي کې پیل کړي او تر ډیره به دا ستونزې هوارې شي. دا پکتیا ته د کابینت دوهم وزیر دی چې رسمي سفر کوي او د خپلو راتلونکو برنامو څخه د پکتیا خلکو ته معلومات ورکوي. دا پکتیا ولایتي چارواکو په خبره د وزیرانو راتګ مستقیمن په ولایتي اداره غیز لري چې په نږدې راتلونکي کې به په ډیرو ریاستونو کې د کار او ظرفیت په لحاظ هم ډیر تغییرات راشي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کندوز امنیت قمندانۍ وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو 22 وسلوال غلا او سړی تښتونکي نیولې دي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي خبر ورکوي چې د دې قمندانۍ د کشفي او استخباراتي کارکونکو لخوا د کندوز ښار له مختلفو سیمو څخه 22 تنه وسلوال غلا او سړی تښتونکي نیول شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې قاتلان، سړی تښتونکي، وسلوال غلا، قماربازان او د مخدره توکو پلورونکي شامل دي. په تیرو 24 ساعتونو کې 22 تنه کسان زموږ امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دغه نیول شوي کسان په قماربازي، وسلوالو غلاوو، سړي تښتونې، د مخدره توکو په خرڅلاو او نورو جرمونو باندې تورن دي. جنگلباغ زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې د سړي تښتونکو د یوې لویې ډلې مشر هم شامل دی چې په 13 کاله زندان محکوم شوی وو، خو د کندوز سقوط له کبله د دې ولایت له زندان څخه تښتېدلی وو چې بیا ځلې د پولیسو لخوا ونیول شو. په همدې حال کې د کندوز ښار یو شمېر اوسېدونکي هم ډېر خوشحاله دي چې پولیسو یو شمېر هغه کسان نیولي دي چې په دې ولایت کې وخت ناوخت د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړولې. د نوموړي ولایت یو تن اوسېدونکی فریدون خپل نظر داسې څرګندوي.
ما از دولت خود بسیار خوش و سپاسگزار هستیم که مردم های ولگرد گیر کرده دزار گیر کرده.
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه غله او سړی تښتون کې د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شول. دولت باید دغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري څو په ټولنه کې د جرایمو کچه راټیټه شي
به اعمال جزایش هم برسانه.
د یادونه ده د کندوز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې 3 ورځې وړاندې هم د دوی امنیتي ځواکونو لخوا 8 تنه وسلوال غله او کوڅه ډبې د دې ښار له مختلف سیمو څخه نیول شوي وو او واړوند ارګانونو ته سپارلې دي.
له کندوز راپور وو چې په دې ولایت کې 22 وسلوال غلا او سړي تښتونکي نیول شوي دي. نن له 4 تر 5 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو چې هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې له 4 تر 5 بجو په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اسمت څاروان د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرک سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کېږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلیکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا یخچال موبایل ټلیفون سره هم وصلولی شو او کېدای شي چې له لیرې پیغامونه او عکسونه یخچال ته ولیږي. د بی ام ډبلیو موټر جوړولو شرکت د فیوچر انټریکشن په نوم به چلوونکي موټرونه د لاس ویګاس په نندارتون کې شو دلی دي. دا موټرونه 21 انچه مانیټور لري.
زنګي ساعت هم یو بل الکترونیکا وسیله و چې د لاس ویګاس د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا ساعت مو سهار مهال د پزړه پوری بوی په خبرولو له خوبه را پاسوي. دا ساعت د قهوه، د تنور، د تودی ډوډۍ، کلچې، کیک او چاکلیټ بوی خپروي. البته انتخاب تاسو ته پریږدي چې کوم بوی مو خوښیږي. د لاس ویګاس د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې ګشمیر نور نوی جوړ شوی وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. دا نړیوال نندارتون له 1998 میلادي کال را په دې خو هر کال د جنوري په میاشت کې جوړیږي. سژنۍ نندارتون چې د جنوري په شپږمه پرانستل شو تر نهمې دوام وکړ. په دغه نندارتون کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو او هیوادونو 3600 شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل چې نږدې 1.5 لک کسانو ولیدل.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هله د روغ جوړ اوسئ. د دې اونۍ تاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلابیل موضوعاتو خپل نظرونه وړاندې زونه او شکایتونه راستولې دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي. ځینې لبي کاری څخه سرټک ویو شمیر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځانچ پاړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلو چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه یو خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبريالانو ورستۍ بریده غندلې دی. لده به وورو
نورستان او عامه لسوالینا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما ورسته سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دا ودیش څنګه د ښکل کې چې خپل شوی او نیابتي جنگونو سره لاس او ګریوان یو زما په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روانه ده دا یوازې د دولت او طالبان ترمنځ جنگ نه ده. دا د افغانستان د حکومتونو لخوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان ژوند ته پاملرنه نه کوي. ګنې دا معلومه ده چې جنگ ټول افغانان سره ده. دا ټول افغانان په ځګه ټوګه د دې جنگ پر وړاندې یو موټی شو او زما حکومت نه هم دا هیله ده چې د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. وخدام دې پېښ
زه سید افغان برحق د کندهار ولایت خصوصا اړیکې محترمو څنګه چې د اجاو قف وزیر محترم د علما او غونډه بلدی دا غونډې چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پتواور مې کې او په حکومت خپل علما وغواړي ما غلطه من خپل خبره دا کې دا به ما نه خبرې دي په دې سره چې سفته رسیدلای دا اته دي ښکال را دي خواته به دا خبرې سفته رسیدلې او یاد خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلای نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سنجرو او د علما او څخه په صداقت کار واخیستل شي دا کار سمېږي.
السلام علیکم خادم نورزان په فراغ ولایت زما سلامونه ونی چې لی زادې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ومني. دا می نظر ده چې با دواړه لوري خپل ترغټو غټو غشتونو تیر شاو د سولې او موافقت سره ورسېږي. نور دې پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. د پیغام د نشریدو په لاره السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په ډیرکو کې پختہ کې یو من کوشالو لا پیدا کیږي. پختہ وروي ته وګورینا د لارې څنګه باندې دینه اوس نی حکومت لري طالبان د دې خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپینه د وروي ته دا ما وروي اشرف غنی ته ورسینه په د شیندند په وړاندې د هرات راغلهونه اند شیندند سره تون دانه د پختہ وروي ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې وسلام.
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اوندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسودو رسوالینا منګه دا شهیدینو مېدینو ماشته او روزانه دا پروسه کال ماشه منګ نه اخیسته اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. نو هیله لرم چې لازما خلک ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کی. او بل مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغه اداره کې ډېر قوي فساد دی، خلکو کتابچې جوړې کړي له ځانو نه، هغوی ماشونه اخلي دا مېدینو سره ټک دي او کوم خلک چې دامه غوندې بې واسطې او د الله اثر کوي دوی به راجان غازي نه څوک ورته ماشونه ورکوي او نفر آباد. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زموږ دا ماشونه مونږ ته راکړي، نورم وخت نه نیسم په مخ هم خښ.
سلام علیکم جزاده راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه جهاله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدان او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د مایدینو ماشونه د میدان وردګو په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې د زموږ مایدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې زه د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه د زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام ده
احمد شاه خان یم وروره د غزنی ولایت مقله ولسوالۍ چې متماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې سره ډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي؟ زموږ کار هم نه څه کولی، مزدوري یو ستانه بل یې موږ نه څه کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور سره اخیستې یو، پلار سره اخیستي یو، هر چا په سره اخیستي یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي دا معاهدینو ته. مننه کوو، سلامت اوسئ.
السلام علیکم، کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زموږ 15 مناره ده او دلته زموږ په دغه کښې مکتب نشته. په 15 مناره کښې د دغه نوراني لینه مکتب نشته، د الکار مو بې سرنوشته ګرځي او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي. په زرهاو کورونه دي، مکتب نشته، ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسفزای دی، د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم، 2 کاله معلمي مې کړې ده. موږ په 88 کال کښې پیره آر ورکړو، دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا 5 بس 5 قدم راکړی شو. دې 88 کال را په دې خوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی، نه قدم راکړی شوی دی، نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی، نه بس راکړی شوی دی. 20 معلمین یو، دا د خوست ولایت کښې پخواني سابقدار معلمین یو چې 1 2 3 4 5 کاله معلمین کړې ده. نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کښې ډېر خدمت کړی دی، مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي، زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي، بستونه دې راکړی شي، ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په 12-14 کالو کښې، هغه بستونه واخیستل، هغه معاشونه واخیستل، هغه هر څه واخیستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي، مونږ ته بس نه راکوي، مونږ ته معاش نه راکوي، مونږ ته قدم نه راکوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، اسامه جمه د کندهار ولایت سره سره په تماس کښې یم. وروره زما دا خواهش دی د معارف ریاست څخه، وروره زموږ کشران دي وروره، اوس نو دوی وایي خامخا به لنکۍ را کم ټوکر را وړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کښې به نه را ځي. وروره موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دا وروره، په دا 2 مو کشران نه دي تللي مکتب ته کالو د میاشتې، موږ چې څه وګټو هغه وروره خبره چې چانو خرڅ کړو، یا اوړه را وړو یا بل شی را وړو. دا معارف ریاست زما دا خواهش دی وروره چې
دا دغه وکي خپل دی پر وساو ته ټاکسي ټکرام ورکی هم ساکین سره کوم.
السلام علیکم، زه خالق دا د فرا ولایت بلبل ته ورسواري نه ساج په تطبیقن کې ماشين کې خپل پیغام یزدم. موږ په بلبل کول سوالي کې دا وا د لار څخه خصام پاشل کیږي، زموږ ټول انسانان برباد کړ، کوچنان ماشومان شګي سنجري ټول مریضان دي، حتی چې موږ یې یاراته مو وړي مریضان هغه وای وای دا د سام اثر دی پر سیټ باندې سام پاشي، ډاکټران نتیجه د سام ورکړي. یو دا چې سم سام پاشي چې هغه دا نری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري، چې موږ وسوې سو یو ډاکټر ته وروسو او نمونه راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګر ملتو څخه د بشر د حقوقو حالات څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سامو پاشل شي. زموږ ټول ولس دین په ازاد دی، د تاریخ په بانه سام پاشل به نوم کې توان رسولی دی، سر درخت یې رسولی دی، انسانان ته رسولی دی. راځي چې تاسو یو خبریال اواز په ولسوالۍ کې د وترخې چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ ګر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي دي، وساته چې د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي حالات په دغه ستړیا یو شیر یو روپۍ پیدا چې هغه به تر مریضان نه تیریږي. دا موږ د ملګري ملتو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیان ته ووایي چې دا سم بند کړي، دا ټول زموږ ولسواري ګر ولس ته دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم،
زه
سردار مریم د ایمان دا پیغام در تیزدم. ما دا اشرف غنی صدا ایله ده چې امریکایان ته وایي چې دا زموږ پر کشتو دوا نه پاشي، زموږ کشتونه هیڅ وزن نه کوي، هیڅ کشت نه کوي. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نساج څخه غږیږم. همداد نومیږم چې د حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره برسی موسا دغه عملیاتو کې عدیم خان ولی ده نو چې موږ سره نه کې کومه خو کې ازادي راځي تم دا خواهش دی چې دا واشتغم پوه شي.
زه خیرې د خوږیانو څخه ډاکټر صاحب ورته دا پیغام پرېږدم چې د تا په حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بې روزګاره شول. تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم، د ګرنسیل د خرکوت خبره کوم. زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک پر ممریکاټ باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره دي، سره چیز در سره وي. دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کم فلمونه را باسي. بار زما و دا بل و ټلیفون ته راولېږي، وایي ته دغه نو غټ طالب نسته، بوی د لشکرګاه خاطې او راشي هلته بیا وایي شپېته زره یا لک روپۍ دغه نه راکه به هغه جرې لکوم. نو که دا وطن پر دغه رقم یو بل د طالب په تور ګیریږي، نو دا به باره د دې وطن څه حال یې. نو وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بالا بولک د سینې د شیوان د کلي څخه په اجازه کې سر په تماس کې یم. تاسو د ازادي ورادو ټولو ته کارکوونکو زه سلامونه وایم. بعد سلام از مدقه و ایناده که در کابل در حکومت در اجاکا پدر ایستاد که خواهش کروم در کورکشی هر کال و که پخپل و رسواری پاپل ولیت که و که باشی مسلمان ها تو ایستیده این یه پریمان ساته در در که تر دریه کالا باید سلو کالا باید سکو واقع بزرو که که پیشی خود بانک تاکی اخطور پایجی که در مرد پایجی که نه زه خواهش کروم که مرد پایجی کار و که باید دولت و مرد کار و که نکی مرد و دولت کار و که دواره به سلام کار و که بخیره مخال کن که لغا بخدا پر وجه بانی لغا تمور مکامات فلیز ما اولینا ورخه و که دور بخداش پر وقت منو جای کن.
الو سلام علیکم، زه دی نمرار ولی دی تورغر دی سر ساین خبر کوم. دی منگ دی تورغر دی سرک ولی نپخیگی داخ داره پر میری اشتب غنی تا ورسیگی.
سلام علیکم، مزایل زادر بخیر نړی ته نیولې ده. د کابل کندهار عمومي لار په زابل په سیمه کې ډېره خرابه ده. له ولسي سره غوښتنه کوو چې دا په اساسي توګه ورځي. السلام علیکم،
زه قدرت الله د هلمند څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ د رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش هیله ارزو او دا ده چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کار ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده رئیس جمهور صاحب دغه معلومات ترلاسه کړي او د دوی د په اړه دې کومک او یا مدد ورته وغواړي.
السلام علیکم ورور، زما دغه وړاندوینه ده غزنی د غورک ولسوالۍ کې نو واکسین په 15 کاله راغلی دی، نه یو ډاکتران سر په ګرځي نه بل پاملرنه ورته کړې ده. د زموږ د غورکپور سوالۍ کښې ډېرې مریضې د کوچنیانو پراته دي وروره، واکسین راشي. دا 15 کاله مخکې راغلی وو، بالا یوه کور ته ورکړې وه چې نه کې ور بس دغه رقم ژوند دي وروره. زموږ د غورکپور سوالۍ ته د کندهار د ولایت د غورکپور سوالۍ ته یو لږ پاملرنه وکړي. واکسین والا هلته تر خیر اخلي، مګر واکسین وشی دلته را وړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم ورور، ستاسو پیغام مو دته خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو پاړه چې وای پیغامونه نه خبريږي، بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرېدو نه دی پاتې سوی، په دې شرط چې کیفیت شوی او پیغام په نیمایي کې نه وي پرې سوی. تاسو مشټول په دې پوسو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکراروم، د دې لپاره چې د دغه ستونزې مخه ونیسو، کله چې سمورت پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وهي، نو لطفاً یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نه سي. په دې هیله چې دغه دوستان مخافه نه سي، دا خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ترسي شو د پوهېدو وړ وي حتماً خبرېږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زمانم دریا کې
خیالونا زلی دلشی زمانم دریاب کی دیر لالونا زلی دلشی زدخ پلوخ کو سمندر کے سنگخ کارم گورا تما ستا نظر کے سنگار گورا تما باغ کے